ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانگزی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده و آماده نشر دارد.
بله، زیاده مننه کوم. ستړی مشی سرور صاحب، تاسو اوریدونکو ته هم سلام. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې اوري چې تمه ده د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبې پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي. د روسیې د پوځي تمریناتو په اړه چې ویل کېږي 14,000 پوځیان پکې برخه لري، بیلابیلو هیوادونو نظریات ښکاره کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرون سرټکی دادی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لار ده. پوره خبرونه ده. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې د بهیر د پای ته رسیدلی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی. امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد 3 ولسوالۍ د ناامنۍ له کبله له دې بهیر لرې پاتې.
هڅې روانې دي، قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
ښاغلي وریماچ ونه ویل چې د ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په 14 پیل کړې وي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. د جاوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو قاري ضیا او قاري حکمت وسلوال وړم ورځ د قشتېپې ولسوالۍ په 400 شور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش پر مهال سره ونښتل او دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. اوته نمړه او شپږ نور ټپیان شول.
سفارای
او تایید د وی اوسمال دوړ خوید خپل قوت پیوزه کول او د لیکو په پیوړی کول لګیا دی او نوی کسان ګماري خای چې سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل کی. قشت پاو در زاب د جوزجان لن امن ولسوالی څخه دی چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د میدان وردګ ولایت پولیس وایي په تیرو 2 میاشتو کې لسلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي طالبانو کې یو شمېر قمندانان او جګپوړي غړي شامل دي. په تیرو نږدې 6 میاشتو کې 103 تنه د حکومت ضد وسلوال مخالفین په کمینونو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خغلی امینی زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سیدآباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې اوښتي دي. امینی یادونه وکړه په وروستۍ هوایي حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ په مازدیګر مهال په نرخ ولسوالۍ کې وشوه، د طالبانو یو قمندان له 3 نورو وسلوالو سره ووژل شو او 4 نور سخت ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یو لار ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. ټرمپ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل پوځي اقدام په قطعي ډول یو لار ده. آیا له دې ډډه کولی شو؟ نه، په هیڅ وجه ډډه ترې نه شو کولی، خو زه ښه بولم چې یو بله لاره غوره کړو. ښاغلی ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي، دا به د دې هیواد لپاره یو ډیر خواشینوونکی حالت وي. شمالي کوریا تېره اونۍ د یو هایدروجني بم بریالي ازموینه اعلان کړه او ویې ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سرو کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو دولس لکه وګړي د ایرما په نوم د سمندري طوفان یا هریکان ځپلي. اټکل کېږي دا طوفان اوس مهال په مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریډا ایالت خواته روان وي. د سره صلیب چارواکو پرون ویل ایرما طوفان په بیربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولې یا زیانمنې کړي او په پورتوریکو کې چې د امریکا د قلمرو جز دی شاوخوا 1 میلیون وګړي له برېښنا بې برخې شوي. ایرما همداراز په کارابین سیمه کې تر دې دمه 9 کسان وژلي او د ویرجن ټاپوګانو انګویلا او سنت مارتن په ګډون د برېټانیا او د فرانسې د څو ټاپوګانې سخت زیانمن کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هریکان ایرما به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه نوموله او د حکومت د سپارلو دندې ورکړې ده. ولسمشر هاشم تاچی غواړي له دې لارې په کوزوو کې له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی سیاسي کړکیچ ختم کړي. هاردینای ته د معزف صدر اعظم دنده لنډه موده وروسته له هغه ورکړل شو چې د کوزوو د دیموکراتیک ګوند یو غړی کادري ویسیلی د پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو. هاردینای د کوزوو د خپلواکۍ د جګړې ګډونوالو او په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام مطالبه ته د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شمې پورس په نوې ډیلی کې جوړیږي.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جرمنی د روسیه او بلاروس په پلانچوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسه بیا وایي روسیه د نړیوالو د ویرولو ستراتیژي کار اخلي. په افغانستان کې د زرګونه هکتار ازمکو د غصب پاړه باندې هم تاسو ته یو تفصیلي راپور خبرو.
د زمکو غصب ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډېر بیرحمۍ باندې غصب شوې دي. زمکه د شارکونو په نوم غصب شوې دي.
په کور کلی پروګرام کې په دې مسلې خبرې کوو چې په کورنۍ کې د چا قدر زیات وي.
په خپل کور کې دغه شروع ده او بیا د اشرف غني د کوره پورې بیلوالا کې یو جرب مزکم په بیل واړی او چې هغه نغدې راوړي او صدرې او اسکټې لږ تازه او دغه قدر ډېر ده.
بیا هم ستړي مشه سهار مو په خیر. د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ یو ساعته خبری مجله اوري. په پام کې ده د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 میلادي کال کې لاسلیک کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیز
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د دریو هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلي د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ور مورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې پورسته وکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسی، اقتصادي، تجارتي او ترانزيتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. څارونکي او افغان چارواکي له افغانستان سره د همکاري په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته تل د شک په سترګه ګوري او وایي چې اسلام آباد له دې مخکې هیڅ کله له کابل سره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست د سواد زده کړې موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره اراده نه لري او ډیره پیسې په خیالي پروګرامونو لګول شوې. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار محمد رحیمی د پنځمه پرز د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل هر کال د نالوستو یا بې سوادو په شمیر د 200,000 ماشومان اضافه کیدل یو بل اندېښنه ده. ښاغلی رحیمی د پوهنې وزارت له لوري هغه معیار ته رسیدل چې تر 2000 میلادي کال باید 80% افغانان با سواد شي ممکن و نه باله. حدیث پردیس په اړه رپورت جوړ کړی.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین پر مرستندوی بنسټونو او حکومت غږ کوي چې د هغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې له امله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی د پنځشنبې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو په لوړېدو مصرف شي تر ډیره په دې برخه کې ستونزې هواري شي. د ښاغلي رحیمی په خبره د تعلیمي نصاب نه موجودیت د معرف په پروګرامونو کې د سواد زده کړې ته لومړیتوب نه ورکول او د تعلیمي نصاب نه معیاریتوب د سواد زده کړې په وړاندې جدي ستونزې دي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې مرشد 4 ده
دی وی د څلورو لسیزو جګړو له کبله د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200 زره ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزې لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډېرې پیسې ورکړي دي. بېوزلی، تاوتریخوالی، ناامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له امله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي او د دغه ستونزو د حل لپاره د حکومت اراده حتمي ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې د محل په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي چې ډېری ښځې دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کاله د لیک لوست کچه باید 1.5% ته پورته شي. خو د سواد زده کړې موین چې د بودیجې د نه موجودیت او دغه موینیت پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو دوی نشي کولای دغه هدف ته ځان ورسوي. خو آیا په رښتیا هم د پوهنې وزارت بودیجه په خیالي پروګرامونو کې مصرف شوی او د پوهنې وزارت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره څه پروګرامونه لري؟ کڅنګه د دغه وزارت د نشراتو مسول کبیر حقمل دغه پوښتنه ځوابوي.
زموږ پروګرامونه د وزارت دی او مشخص پلان مخې برنامه دي کیږي په داسې شرایطو کې زینو پروژو ته پیسې وی زینو تر نوې ځکه چې موږ هم هغه کلیاتو کې چې کومه غټه پروژه بودیجه په کار دغه موږ ته نه راکول کیږي.
د سواد زده کړې موینیت له افغان او نړیوال بنسټونو غواړي چې د سواد زده کړې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي. دغه موینیت دغه شان له خصوصي سکتور څخه هم غواړي چې د سواد زده کړې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیو لاله لاري مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موینیت انتقاد کوي چې د سواد زده کړې لپاره کومه اراده او ځانګړي بودیجه نشته او په دې برخه کې پیسې بې ځایه مصرفېږي. په فراه ولایت کې کابو څلوېښت بابا ښوونځي د نوي تعلیمي کال پر رسیدو تړل شوي. اړوند چارواکي وایي دغه ښوونځي د ناامنۍ له وجې د دغه ولایت په ولسوالیو کې تړلې پاتې. دوی وایي هڅه کوي دغه ښوونځي د قومي مشرانو په مټ خلاص کړي. احمد شاه فدرات او نور جزئیات.
د امنیتی ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فرارت کې زکونکو پر مخ تړلې پاتې دي. همدا شنه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره کې څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قومي مشرانو په مرسته سره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه هنوز هم بیش از ۴۰ مکتب مو بنده.
له پاتې مرغه اوس هم کابو زموږ څلوېښت ښوونځي چې ډیره برخه د انجنیر دي د نامنوي له امله تړلې دي، او دا زموږ لپاره ډیر ناسم خبر دی چې په ویشتمه پیړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي. او همداشان زموږ کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره چکوی. د فراه ولایت دولت شورا مرستیال خیر محمد نورزی وای چې قوم مشان از پنجری باید د تر شونځوی د خلاصون آمده شند د پون ریاست سره په نور برخ کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د مورماو ودی او تبعد ولس حکومت ټول باید توجه وکړي. ودی او تبعد احترام لري، ودی او سره باید همکاري وکړي. کګار چې وطن جوړ شي باید دغه دوه ادرس سره تشبیه کی.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکي وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې شبه کیفیت ښوونه او روزنه زموږ د بچیانو لپاره زمینه سازي.
په فراه ولایت کې درې سوه اته دېرش ښوونځي شتون لري چې له دې جملې څخه څلوېښت بابا ښوونځي د فراه ولایت په نهمه ولسوالیو بکوا، بلابلوخ، خاکسفید او پشرود کې تړلي دي. همداشان درې زره اته سوه تنه ښوونکي کابو یو زره شپږ دېرش زره زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسلوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وه چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو د تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پکتیکا ولایت د ګومل د جګړه ځپلې ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسیدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه اورګون او سوربي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې ده د وول کې د خپل سرونه مر اخلاص کړي د شج وول کې اتیب کو داخلي ژوندۍ بنګان راغلی نور یتي هر شي پاته څه د کومک وکي سلاي د مور یو سرپناه خیمه راکی لا څه د کریي هغه پیسې راکی سلا ټول دغه سترټیرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپل هغو خپلوانو او دوستانو ته هم په اندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایثار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې، ماشومان هر څه مو ورجن همدا شی ایستلې دي. سرپناه نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چرچ طرفه چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجن سرپناه پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي کچېرې هغوی سره لازم رسیدونه شي نو خایل سخت ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د ورستیو جنگونو له امله سروبي او ورګونته
د ګومل خلک را کړه شوی دی بستر پناه دی سچ دی مونږ په وسه مونږ ور سره کوو او دومره ډیر مونږ په لاس کې څنل لرو چې مونږ ټول کورونا یو ته د دوی دی اړتیا ورته کې برابر کو نو هله مو لمرستندوی ادارو دادا چې راشي بيځای شوی دی نږدې وګوري ډول ډول مرستې ور سره وکي کنا کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سوېل ختیځ کې پراخ خولي پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالي په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو تبصرې لوستي چې ستاسو توجه ورته راړو.
واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورسپارنه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څونه آرام ولسوالۍ په څنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړ. فیدلرز گرین قرارګاه لمړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبي په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا درې سوه کسیزه قوا په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی خبریالانو ته ویلي وو چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي وو تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه خبرې وکړې د نمونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او نو بیا سیاله لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زمانی مهال ویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویل و چې د پاکستان په وړاندې به د دریز تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوسټ د غرض د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژي د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنگي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قوله دا هم وایي د جنگ دغه نوي مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه کړي، ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بیلاروس په پلان شوی پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسا وایي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 14000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 14000 زیات پوځیان پکې برخه ولري باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 30000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 15000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روانه سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بیلاروس سره د زاپد یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لري د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین پرون د استونیا په پلازمینا تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 300000 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر خغلی پارلی ګډه خبري غونډه ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګند استراتیژي لري. پارلی خبرداري ورکړ چې د بالټیک پر هیوادونو یا پولند هر راز حمله به پر امریکا او د ناتو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالټیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی، اندېښنه ښودلې وه. خو د ناتو عمومي منشي ویلي و چې ناتو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 10,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کم وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناتو وایي چې د ناتو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلې دي. ناتو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناتو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیه تور لګوي چې ناتو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناتو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناتو وایي چې د هیوادونو د کریمیا لنیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې لملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org پانی اوریدلی شئ او همدارزی مطالب لوستلی شئ. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د څه باندې 1,000,000 کسانو خوښ کړی، تاسو هم خوښ کړئ او تازه خبرونه پکې وګورئ. اوس هم د عصمت سروان په غږ تاسو ته جالب معلوماتي راپور خپرو.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارهګۍ د ځمکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اگست په 10 د ځمکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له ځمکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1,000,000 کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام ځکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د ځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارهګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارهګۍ د مځکې له څنګه 1,000,000 کیلومتره لرې تیره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15-15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارهګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم کونړ ته زو ده. کونړ زینی خلک د پاکستان د ورستیو په پاکستان باندې ورستیو فشارونو په اړه باندې زینی سرګندونی لري.
زمانوم زو رحمان دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. زه ان شاء الله باوري ما چې دا ځل به دغه هڅه مثبت فایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په عملاً مرستې بند کړې، امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی، هغه هم بل اخر په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د غوران کارین او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نو می څنګه رحماني دی د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو، تیر ته په ګټو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کما عملی نتیجه نه دا ورکړي موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواری نشته چې دی به په دې کې عملن اقدام وکي او ځکه دا غو ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارې سي پخله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم می پزل واحد افکاری دی ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره پریخوستو اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کی ځکه بل هیڅ لار نه لري.
تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې خپل نظریات موږ ته د ازادي رادیو د غږ ثبتونکو ماشینونو له لارې چې تاسو یې اتمن ټلیفون شمیرې لرې ثبت کړئ او په فیسبوک باندې هم کولای شئ په بیلابیلو رپورټونو باندې کمنټونه ولیکئ. که مخالف یا موافق نظرونه لرئ نو خپل نظریات هلته لیکلی شئ. تر اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. د لنډو خبرونو وار رسیدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې له 100 څخه زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د چمی ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یو لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پیښه نه شي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلي دي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه باندې ټاکلی او د حکومت د سپارلو دندې ورکړې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایت کې هم لوستلی شئ. پته ده ازادي رادیو .org. همدارز facebook.com/ازادي رادیو کې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی زموږ خبرونه لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. 2:19 پروګرامونه لومړی د یونیسف په همکارۍ د ازادي رادیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او بیا د کور کلی اونیزه خبرونه ده. دواړه در تخبرو خو تر هغې مخکې یو تفصیلي راپور لرو. راپور مو په افغانستان کې د ځمکو د غصب په اړه دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي اوس په هیواد کې د ځمکو غصب په چټکۍ روان دی. دوی له حکومت غواړي د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځېدلو لپاره جدي ګامونه واخلي. بلخوا جمهوري ریاست وایي د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یوې اختصاصي محکمې د جوړېدو وړاندیز شوی دی. رحمت الله افغان دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی. وایې ورې وروسته له هغه 2:19 پروګرامونه، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او بیا کور کلی مه هېروئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
د ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکې د شهرکونو په نوم غصب شوي دي، دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شوي ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 10 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغه ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې شوې دي 15801 کسانو له لوري په شاوخوا 150 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جیره به دولتي ځمکه غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بېلابېلو برخو کې کټګوري شوې ده. دا چې دغه ځمکه د چا لخوا غصب شوی او آیا اوس یې هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او له باوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو له پرله پسې هلو ځلو سره سره بیا هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه شول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو تا او وسپاری. په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وای دوی د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړي. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوی ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوی ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400,000 جریبه زیات ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. تر دغه څرګندونه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډېری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې غصب شوې دي.
ډېره ساحه په شخصاً په کابل په ښار کې غصب شوې ده. سوالۍ د سبز کې، په ولسوالۍ د باګرامۍ کې، په پلي چرخي کې، په دې خوا د دشت چمتله کې، دشت برچی کې، دولتي ځمکه چې هر چا زورواکي دي زور ورسېدلې غصب کړي دي.
دا ځمکه چې دولتي ځمکه دي دا خلک هغه کړي دي ځان ته جوړ کړي، دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او د غستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړی ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلی امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه د افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي، څرنوالي دي، دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو هدي اقل ولسون ته نومونه افشا کړي چې ډېر دولت یا د حکومت تر شا ودرېږي، هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته ریږي، د دوی شخصي ګټې تر پلخپو لاندې کېږي، نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون،
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد شي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یو نوی مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، نن ماشوم ته د مور د شدو پرزخت خبرې کوو. د سی برخه کارکونکو وای چې نوې زیږیدلی ماشوم ته یوازې د مور شدې ورکړي. په خوا کې ضروری واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځې زیړ رنګه شدې یعنی ورګه له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عامه روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیه په برخه کې مسؤل ډاکټر اماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوې تغذیه یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا 9.5% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کلن څخه لرو، او تقریبا 3.9% چې نږدې 1% کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي، دوه درې هیوادونو په شمول افغانستان هم دغه هیوادونو نه دی، تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتې پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2000 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 6.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل 3.9% تقریبا 1% نو شل فیصد تټواله پکې راغلی.
اله د څه د چې مورګان ماشومان ته خپل شیدې نه ورکي،
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دي کې چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعت وروسته، اته ساعت وروسته شیدې ورکوي، نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي، او یا د کار زیاتوالی دي. مندی ډیری مصرف دي، او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغه رای ته خواري ته ضعیفې سا شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي، او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي، هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه، او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغه تبلیغات کیږي، او مندي پوجي شو دوه باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چویل، خپل ځان اعتماد کمیږي، او هغه خپل مخه پوجي شو دوه ته کوي، تر حال کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته. کوم چې شل دیرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده، او د هغه په وینه کې انټي باډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوې دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر منشوم ته ځي، او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کیږي دفاع کوي.
تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې زینې میرمنې په دینه پیږي چې خپل ماشوم ته سره قم شدي
وي. بالکل.
تاسو لکه په طریقه باندې خبرې
وکړئ. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي. بل خاصه هغه مېند چاول باري وي، هغه په دې هیڅ نه پويږي چې څنګه شودي ورکی. لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو. سلور نخي لري، کدا غ سلور نخي وي نو ماشوم ته خي شودي زي، او بل نوبت لپاره خي نوري تولیدي. لومړی په هغه وخت چې ماشوم خله د شودو رودل په وخت کې په مکمل ډول خلاص وي، په هغه باندې فشار وارد دی، او کله چې فشار وارد شو شودي خارجيږي. دویم نخه دا ده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخته وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخته وي، نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشو، ماشوم د ګیرې درد شکایت نه کوي، او د هاغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده، تنه د مور شیدې را کش کوي. دریمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده، هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نخه دا ده چې د ماشوم او مور ترمنځ فاصله ډیره نه وي. دا لاندینې کوم شونډه د ماشوم د داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي، به هم شودې نه رودل کیږي. نو بل اخره د غسلون نخو نه موجودیت د دې لامل ګرځيږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړ نه شي، او په دوهم ځل ماشوم نه آرامه او مور شودی تولید نشي. ډیر میند چې شودی ورکی بیټی وي په خپل ماشوم باندې، کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي،
یعنی سر دسی لاندې نشي.
آفرین. سره اوږی دواړه کته کوي، په اوږو باندې فشار راځي، زر ستړي کیږي. کله چې مور ستړي شوه نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلې وي یو بالښت، او ماشوم ځان ته راځي کړی وي په ځای دی چې خپل وته تکیه وهي. که چې دا یو ماشوم وزن زیات وي د ماشوم لاندې د بل بالښت کې دي، ماشوم د خپل ځان ته راځي کی نه چې مور وته ورټیټه شي.
د مور د شودو په ګټو خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی غټه ګټه ادارا یوازینې خواړه دي چې بشپړ خواړه دي. که چېرته موږ په کورنۍ کې خواړه خورو ضرورت لرو چې غوښه وخورو، وریجې وخورو، سبزیجات وخورو، میوجات وخورو او نور غوړ خواړه وخورو، اما د مور په شودو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده او هم پکې ویټامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروری دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي نو د محیطي انتانات او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي ماشوم نه ناروغه کیږي. دریم په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځيږي. د مور په شیدو کې چې کوم ماده ده چې موږ ورته لاکتوز ویو، هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ وسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځيږي چې د ماشوم دماغ فعال وي، او کله چې مکتب تزي یا پنتون تزي په لوړو او خون عمرو کمی بیږي. سلورم بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته. یو دا چې هر میش هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي، او دویم مناسب قد اخلي.
کبلند تو غرتو وای میرمنی کوم خوړو خوري چې دوی ډیر شیدې او قوي شیدې ولري؟
ټول هغه خوړو ویتامین منرال او انرژي ولري هغه مور خوري. د مثال په ډول غوخه باید ډیر خوري، ځکه په غوخه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندي کم خوري سره مخ دي او یا مخ کیږي، نو غوخه کې به هم وسپنه وته پوره شي، کم خوري نه به ساتل شي، همدارنګه پروتین او انرژي به ته ډیر ورکړي شي، مور به قوي. همدارنګه دویم خوړو چې دي هغه کاربوهایدریت لرونکي خواړه دي، لکه وریجې یو خوري یا وسره الوګان یا کچالان خوري او یا ډوډۍ خوري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي. دریم باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنۍ کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي، تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید دغه خواړه ورکړي چې غټینګ وي، لکه وریجې. په وریجې کې غوښه واچول شي، گازرې واچول شي، شلغم واچول شي او دنیا واچول شي، نو دا به یو مکمل خواړه شي. مور ته به هم پروتین رسیدلی وي، هم به انرژي چې په وریجو کې را، همدارنګه وسپنه، کلسیم، زنک او دا شینه به د سبزیجاتو نه وته رسیدلی وي. د دې تر څنګه میوه‌جات ډیر مهم دي. مور باید هر ورځ رنگ رنگ میوه وخوري ترڅو د هغه شودي غنی وي او مغذی وي.
اکثر خلک ډیر کمزور اقتصاد لري، کوم خواړه تاسو یاد کړل شاید ونیس کوي د برابر کی غوته دي، تاسو هغه مشوره څه ده؟
بالکل. په ډیرو ولایتونو کې لکه بغلان ته، بامیان ته، نورستان ته لاړم، هلته خلک وطني وریجی پیدا کولی شي. موږ چې کوم وطني وریجی لرو ډیر ارزانه دي. مې په هر ځای کې پیدا کیږي، نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي. کچېتا یو امور کوریجی مې نوی د خپل ډوډۍ ارزي کېشته. ډوډۍ سره دي نه خود خوري بهترین خواړه دي. په نه خود کې د گازرې او نور سبزیجات وته دا بهترین خواړه دي. لوبیا سره دي گازرې او د شینه پخې کې، مې سره دي وریجی او مې دي یو ځای او گازرې دي پخې کې. هدي عقل لاسرسي وته لري. کچېتا یو کورنۍ ونه لري تقسیم بندی دی وکی، مور ته دی توجه ډیر وکی نسبت نور او هاغه کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي. یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي، نو لومړیتوب دی مور ته ورکی.
قدر منه دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. مور ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 دیرش څلوېښت 0199 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا دا مولیدلی یا اوریدلی چی کلا پیوا کورنی که دیو تن گت دیر وی تر نورو قدر عویزت هم دیر کیگی؟
په خپل کور کې دغه شروع ده، بیا د اشرف غنی د کوره پورې بیلوالا که یو جرب مځکم په بیل واړی خو چې هغه نغدې راوړي او صدرې واسکټ لږ تازه و، د هغه قدر ډېر ده.
دا کار له رواني نظره په کسانو چې بیکاره وي یا هم لږ ګټه ولري کومه بدی اغیزې کولی شي؟
رواني اړخونه بدبینی تر ټولو ډېره وي. په همداسې کورنۍ کې ورونو منځ کې بخیلي او دښمني هم ډېره وي. په همداسې کورنۍ کې د ښځو ترمنځ جنجال لانجې هم ډېرې زیاتې منځ ته راځي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، لکه څنګه چې په لاس کې پنځه ګوتې یو برابر نه دي، همداسې په کورنۍ کې د کور غړي هم یو شان نه وي. د خوی عادت، زده کړې او دندې ترمنځ ډېر توپیر وي. ځینې داسې دندې لري چې ډېرې پیسې ګټي، خو یو شمېر بیا په عامه اصطلاح خپل جیب خرڅ هم نشي پیدا کوي. بیا نو هماغه وي چې په کورنۍ کې دومره ارزښت نه ورکول کېږي. د ډېرې ګټې راوړونکی یا ګټونکی که کشر هم وي، له مشر نه یې خیال ډېر ساتل کېږي. په دې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
مونږ خو ګټه ډېره راوړي، هغه ته کوم عزت نه ورکوو. هغه سړی چې ګټه نه راوړي هغه ته مونږ عزت ورکوو. دې ته مې نظر وکړه، هغه بل زه خو هېڅ شنو چې ما ته خو نظر ونه شو، هغه ناکالي باری ځي کنه. هغه مونږ خدای ګټې ته جوړ کړي، داسې نه ده چې دا یو ګټې ته جوړ شو دا یو جوړ نه شو.
زما نوم وارث خان دی. چې خامخا څوک ګټه کوي نو د هغه په کلي کې هم عزت شته، په کور کې هم شته، په خبره ملل کېږي چې والا پلانکیز وایي والا ګټیالی دی، چې ګټه وټه نه دي څوک د کیسه کې هم نه دی.
د دې سبز اوسینکی ملک جان چې د وورونو کشر دی، وایي یوازې دی ډېرې پیسې ګټي، نو ځکه یې په کور کې قدر ډېر دی. نوموړی د کورنۍ له دې کار نه خوښ هم دی.
چا ګټه راوړه خو د ټولو مغه خوښېږي بیا کنه، صحیح ده کنه؟ د ټولو مغه خوښ ده چې سړی هم دی، مور او د پلار او د ورور د ټولو مغه خوښ دی.
ولې داسې ده؟
د دې خوښ ده چې ګټه یې راوړې ده.
تاسو کور کې دا مسله څنګه ده؟
مونږ کوم دغه شی
څه رقم ده؟
همدغه شی ده کنه، زه ګټه راوړم یا تنخوا هر څه شي یې ټولو خوښېږم.
چې خوښې بیا کوم کارونه درته کوي؟
څه یې ما وړي راته کوي.
له نورو سره دې تا فرق څومره کوي؟ هغه کسان چې پیسې نه راوړي
ډېرې کوي، لږ هم نه ډېرې کوي، یعنې ډېرې مې نازوي او ډېرې کوي.
ډېر دې نازوي؟
ډېر ډېر، لږ هم نه ډېر.
بیا څو روپۍ ګټې؟ پیسې هم ډېرې ګټې.
ګټې خو چار سي نو یو وي دوه لس چار سم برابر یو کړي، داسې نه وي چې ډېرې ډېرې. مقصد
پیسې ته وړي پورته؟
اوه، مقصد فوادي غریبي یو شی شی، یعنی زه کشرې ما یما لیاس کی ته زمنده و ما ټنډ و ما وی لغمان پغمان کوین د کوش موږ مال نه لته ځکنه وسه مال ته دي د شه دا ټول منځخه کې زب بیا بلاتیان بیا لرم ار څه سره لرم
په کور کې کشری مگر عزت دی ډیر ده.
او عزت ډیر ده، ما سره هم څه کوم؟
خو ډیرای کسان بیا د کورنۍ له دې چلن څخه چې د کور د غړو ترمنځ فرق کوي خوښ نه دي. وای نن کې یو ډیر پیسې ګټي، سبا خی بل هم خدان د پیدا کړی، آیدی زیات شي.
کومندان سلیم خان کوچای
اول په دې خبر راته وکړ چې یاره میا 100 روپۍ ګټي کور ته وړي.
که یو سل راوړي یو زر راوړي یو نه راوړي، یو کله ځان له کوره مصرف کوي،
هغه څوک چې ډیر پیسې راوړي بیا دغه ارزښت په کور کې څومره ده؟
نسوړې غوړي دی، غوړ نسوړې انډی والی خور څوک کینو تب اندغه سبای پیروم دیغه شدو چایم دیغه کالی مو توي بوټونه هم رنگي قدر تبن زیاتی
نو داوالی تولید سی
هغه ګټه لای دا هغه ګټه راوړي سلسترګې د دانورم سترګې برګې برګې کیږي زی ګټم کنه
او دا مسله د تاسو په خپل کور کې څنګه ده
په خپل کور کې دا شروع ده بیا د شپولین کور پورې هر ځای کې دا ګټه شروع ده په وړ نستوړی شنه ده سلګ دې لا بوجب جوړو کال دې خوای وو نستوړی دې خوای وو خص سات الله سو خلونګي دې ورڅوک دې قدر کې خښه هدار شخې سی
یعنی هغه څوک چې په یو کورنۍ کې پیسې ډېر لري کاغه بل ورور په نور لحاظ مثلا د روی په لحاظ نور سره نرم چلند نم کوي خودیغه قادر نسته د توپ چې ډېر وروړي د قادر سره
وای ما بیل والا کې یو جرب مزکم په بیل وړي و چې هغه نغ دې راوړي او صدرې او اسکټ لک تازه و دیغه قدر ډېر ده
تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کار هله چې پدری میراث مونږ درا پاید چې هر هغه زوی ورور ګټیاله ای توریاله یا خو ډېر شاخ وخت
عواقب څه دي
عواقب دا یې چې بس سره سوچ ژوند دی سره اوړو راوړو په کړب کړب لګای دیږي د شمسي څخه کړپا سره خېزن په دغه مشکل به تر اخر وخت به سوچ ژوند دی او دا کور کې ژوند ته ادامه ورکو دا بر سره
او تاسو ویل چې کړب کړو څنګه دا په دغه مسله بیا جنجال څوره پیښیږي د ګونو ترمنځ
جنجال خدای خیز ځان له خزو کېم پر کې هغه دی ګټیالی کده سی په دابل باندې لګبره ای کنه سیما مړ هو ګټیاله او تاسو یې تیار خوړی او هغه بیچاره مله ګرته سترګې سي ډیم غوندي سي
به دی ورونو تر من څومره کینه پیدا کیږي په دې کار
نسته تبن هغه ورونو لکسم یا مورم لګاسی لای کنه بیا نو گزاره کی گزارش کی یو په غوسه سی ابل مخته وکی او کده سی لګ زره کومره کې تا وبالای نو بیا سره وې کنه بس بیا پینځه کس پینګی راډول کې ورای زی بیلیګ نو خوشی نه زړې برستنې یو یو ښکاګی وبنه
تاسو په نظر کورنۍ څه باید وکړي چې هغه څوک ډېره ګټه راوړي او هغه څوک چې پیسې نه راوړي دو ترمنځ مساوات مراعات شي
یار دې مال بګره خور دا تا تم دې منل ورن دا نور یو وجود یو کور دا یو پامل دا ته باندې هر یو خپل خپل ځای باندې ګران دی عزت لري سفر کې خامخسته نو کدا خدای و رحم له ټول مالدار سو او دغه مالدار او د ګټیالې کې ورکس بیا خپل د موضوع حل ده دا مشکل حل کیږي
دا سې کورنۍ هم شته چې د پیسېدار او غریب غړي ترمنځ فرق نکوي وای دوی ته د یو کس انسانيت صبر او حوصله مهمه ده
مې ملک انات خان لکه په خوانه غو بدا شوی یو اډیا خبره یو مثال مو وای یو ګړتی سلی سټی کنه اشه به وو لکه یو براوړل ټول کور بخوړل او وو سیدا هغه شی ټول ماملې پیسې ترغلی چې څوک پیسې ګټي دا حقیقت خبره ده چې دی غنن احترام او مزاتي عزت هم زیات پم دی واجبانی لکه دا وخت او غټیم تغییر کړی دا اوس کنه هغه دی وخت په تنازع سره اوس د تعصبات ستا یعنی
د تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده
یاره تر اوسه پر خو شکر الحمدلله په خپل لیول باندې روان یو کنه کوم مشکل نه دی تر اوسه پر راته پیدا شوی نو دې ستدم باقي خدای خیر پیښ
یاده څنګه په کور کې کار کوي
کور کې تقریبا نه کسان
ټول کار کوي
ټول کار کوي
خو نو تاسو ټول کار کوي نو خود به دې ټول قدر یو
رقم خو تقریبا دلته تقریبا په عملم ډیر سو تر رسیدلای دا نه کسانو کې یعنی تقریبا څوک دلته کار کوي څوک سعودي کې دی خبر خو ان شاء الله هغه حال تو وځه ښه شکر
الحمدلله
ګټه دي چا ډیره ده ډیره پیسې ول دي مام مسیر زوی د سعودي کې د شکر الحمدلله کاری ښه ده او باید خبره سعودي ته ملګلې عمل ته ده کاری ښه ده د خبر الحمدلله بده باندې شکر گزار ډیره پیسې
فکر کې خو به بیا مور د سینه وایي چې موضوع ډیره ګټي باید
مور نه نه دا خبره نسته ان شاء الله تعالی خو چې دا شیراغ خو بیا خو عیني هغه شکل زوی بیا فکر کې برخلاف پیدا شي بیا بیلتون راشي چې سل مصیبت دې سره نور جوړي خو دا اصل ګوره دی په تربيت پورې لری د کور په سربرا پورې اړه لري چې د کور تربيت او سربرا صحیح وي یا چې غټول چوکاټ برابر ده
د څه کومه کورنۍ د لیدلې چې هم دا مسله په کې ماتره څوک ډېری ګټي ډېری ځاتی کیږي
ار سړی دا وای پلانای پیسې ګټي مثلا نه نه عزت زیاته دی ورور عزت او قدر یې کم دی یعنی په دې چې پاورې دوه مې اورېدل یو لیدلې مې نه دی په خپل وسط
اته سپر زر دا کار څنګه ده
څوک چې ډېری پیسې ګټي او مونږ مثلا پلار یا مور یا ورور دیغه یعنی ډېر احترام وکي چپلې ورته پای کی کې ودا او کې ډېر اندازا دیغه ډېر خیالات ساتي دیغه توازن نورم سیوا کیږي په خامخه به په دیغه په مزګو باندې یو اثرات پریوزي چې ولا زخم یو سی یم کنه سبا دې مور پروام نه لري دی پلار لری دی ورورم نلری خود به خود ایتی بیت پاکی پیدا سو هغه کورم ټوټه ټوټه کی کایم کنه یم یعنی زیم دا خو معلومه خبره ده دیغه به مزغو کې به دا شی بیا جوړی کی
د چ پیوا کورنۍ کې د ډیر غټون کی او کم غټون کی ترمنځ توپیر لره ونی پلوه کومه بد یغیز درلودلی شي د پانتون له استاد ضیا الحق شمس خمو پختلې دي
مونږ ته د خپل ضرورتونو د رفع کولو لپاره سل پسلو کې مالی امکانات ته جدي اړتیا ده او دا زمونږ لپاره د ژوند معیار دی حق ورکول کیږي هغه کس ته چې دا امتیاز کورنۍ ته لري هغه کس چې نه لري ولو کغه پوي وسی ولو کغه ډیر خوښ وسی ولو کسن لاړ غمشر وسی ولو کډین مشکلات نور حلولې وسی اجتماعي وسی ډیر نور روابط دلودلې وسی هغه ټول ته به پام نه کیږي فقط لمدې ته پام کیږي یو لمنه ده چې مونږ فقط زبل کورنۍ یاستو پیسې مونږ د ډیر اړین نه چې کل راځي مشکلات ورسره حل کیږي دا سره مهم کیږي مونږ په دې خاطر چې زمونږ آگاهی او پوهاوی ډېر کم دی ښه معیارونه په ژوند کې نور نه پېژنو اخلاقي معیارونه مثلا ډېرو ته پام نه کوو نور توانمندیو ته استعداد ته مثلا پام نه کوو ډېر زمونږ نه معیار بدلیږي اما د بیکارۍ لامل اجتماعي دی ډېرو کې فردي نه دی هلته کار نه وي چې دا افراد کار پیدا کړي چې بیا محترم شي په کورنۍ کې باید دا کورنۍ د پوهاوي له اړخه دغه موارد ته پام وکړي چې نیک وي متاسفانه په بل کس باندې که لږ عاید هم ولري بیا ډېر حساب نه کیږي اصلا په یو کس باندې ډېر حساب کیږي بیا تجمل هم دی هغه کسان چې خپل عواید لري هغوی بیا لږ مثلا لباس خپل شیک وي مثلا موبایل لیزر شیک وي مثلا ګرځېدلې مثلا اترې دا ټول بیا تاثیر کوي دا ټول باندې ګران وي رواني اړخه هم دغسې وي چې یو څوک ښه شیان استعمالوي هغه خلکو ته جذاب وي هغه ګران وي خلکو ته هغه کس چې هر څومره ډېر ښه وي چې لباس یې ښه نه وي څوک یې نه خوښوي بیا دا ډېر طبیعي ده رواني مسله ده په ټوله کې د حقوقو له اړخه د اخلاقو له اړخه د ټولنیز معیارونو د سالمو هنجرونو له اړخه دا سم نه ده ولی واقعیت دا ده چې موجود دی په ټولنه کې افغانستان شرایط چې دي ډېر متحول شرایط دي ډېر بدلېدو شرایط دي په دې کې تاسو فکر مه کوئ چې یو څوک په کار کې د سبا ته په کار کې پاتې دی ډېر ځله احتمال دی چې یو کس کار نه ووځي بل کس کار ته لاړ شي دا شیان شته ده په دې شرایطو کې په دې خاطر باید موږ چاته خړ نه شو بیا چې یو کس ډېر قدر وکړو سبا ته به کار نه لري بل څوک به کار لري دایم لپاره څوک بیکار نه پاتې کیږي دایم لپاره څوک مفلس نه پاتې کیږي دایم لپاره څوک بار د دوش نه بل چا نه پاتې کیږي ټول بدلی دو کې فقط دا غوړل موږ نه چې یو بل سره تفاهم فهمه ډیره ولرو
قدر من دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې که څه هم پیسې زموږ ډېرې اړتیاوې پوره کوي خو بیا هم هغه کسان چې لږ ګټه یا کم عاید لري قدر او عزت نه کول خبرو ته یې ارزښت نه ورکول مناسب کار نه دی کیدای شي دا کس ډېرې نورې ښېګڼې ولري او بیا یې هم په راتلونکي کې ژوند تغیر وکړي دومره څه وګټي چې د کورنۍ تر ټولو غړو زیات وي له بلې خوا د خلکو په خبره مادیاتو ته اهمیت ورکول د هوښیارانو کار نه دی دا وه د نن ورځې خبرونه تر بیا مو الله مال او ملګری